ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. د سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې نن په کابل کې د ترکیې د سفارت پر یوه موټر ځان وژونکې حمله شوې ده. د دې حملې له وروستي حاله مو خبرو دغه راز اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې حکومت د نوی حکومت مشرانو هغه ژمنې چې د اصلاحاتو د راوستو په برخه کې کړي دي په اوس وخت کې نشي عملي کولای. د حقیقت سره په پروګرام کې مو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مشر عبدالستار صادق سره خبرې کړې دي چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د تخبرو مخې لري چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم. محمد وای سمیم د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام په سر کې د خبرونو سرټکی. د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې دوه کسان وژل شوي او د ترکیې اتباعو مربوط یو موټر ویجاړ شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت افغان ملای امامانو ته له دې ایالته د وتلو امر کړی دی او ایران وایي په امان کې له شیعه وسلوالو سره د واک په ترلاسه کولو کې مرسته نه ده کړې. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې دوه کسان وژل شوي او د ترکیې اتباعو مربوط یو موټر ویجاړ شوی دی. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په وژل شوو کې یو ترکیې تبع او یو ملکی افغان شامل دي. حمله نن سهار د توبو شاوخوا کې د ایران سفارت مخې ته د ترکیې د سفارت د کارکونکو موټرو پر کاروان دیوکورلا موټر په وسیله چې چاودیدونکي مواد پکې بار وو شوې ده. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی او بهرنیو ځواکونو ته د تلفاتو د اړولو ادعا کړې ده. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په دې ایالت کې میشتو افغان ملا امامانو ته په یوه ونه کې د جماعتونو له پریښودو او له دې ایالته د وتلو امر کړی. د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو صوبایي محکمې د چهارشنبه په ورځ په یوې خبرې کړې اعلامیه کې د دې ایالت امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې په لومړي پړاو کې هغه 249 افغان ملا امامان له جماعتونو لري کړی او بیا یې خپل هیواد ته واستوي چې دا مهال د دې ایالت د بیلابیلو سیمو په جماعتونو کې امامان دي. د دې محکمې چارواکي وایي چې دا ګام یې د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یوه ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته د تروریزم د مخنیوي لپاره د جوړ کړي قومي پلان له مخې پورته کړی دی. د نورستان چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګڼو سیمو کې ورښتونو خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وایي چې په منډور ولسوالۍ کې یوه برف کوچ د یوې کورنۍ ولس غړي وژلې دي.
په منډور ولسوالۍ کې د ګډوال په کلي کې یو کور د برف کوچ لاندې شوی چې په هغه کې یولس نفر د کور اعضا شهیدان شوي دي.
د ځپل شوو سیمو یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري خو تر اوسه چارواکو ورسره مرسته نه ده کړې. د نورستان سرپرست ولی وایي دوی دومره امکانات نه لري چې د زیانمن شوو خلکو اړتیاو ته ځواب ووایي. په افغانستان کې وروستیو تر ټولو ډیر تلفات په پنجشیر کې اړولي چې د سرپرست والی په وینا شمېر یې لسلو اوړي. په دې اړه به وروسته په خبرونو کې تفصیل واوري. او د کرکټ په نړیوال جام لوبو کې د افغانستان او سکاټلند لوبه د نیوزیلند په دا نیدن ښار کې دوام لري. په دغه لوبه کې لومړی سکاټلند لوبډلې بیټنګ وکړ او په 500 اورونو کې افغانستان ته 210 منډې هدف وټاکه. افغان ملي لوبډله اوس بیټنګ کوي او تر څو شیبو مخکې پورې په 120 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 165 منډې جوړې کړې. افغانستان او سکاټلند د نړیوال جام په الف ګروپ کې دي او تر اوسه دغو دواړو ملي لوبډلو خپلې لومړۍ دوه لوبې په دې ورځنی نړیوال جام کې بایللې دي. د کرکټ نړیوال جام لوبې د فبروري په 14مه په استرالیا او نیوزیلند کې پیل شوې دي. اوس هم بهرنی خبرونه. ایران وایي په امن کې لشیه وسلوالو سره د واک په ترلاسه کولو کې مرسته نه ده کړې. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د سه‌شنبه په ورځ ایران تورن کړ چې تیر کال یې لشیه حوثی یاغیانو سره مرسته وکړه څو د امن مرکز صنعا ونیسي. د ایران بهرنی چارو د وزارت ویان د مرضیه افخم تیره ورځ وویل چې دا جان کیری بیان اهمیت نه لري او د اتهام د غلوبه له هغو خبرو سره مخالفه ده چې مخکې نورو امریکایي چارواکو کړی وي. افغان دا ونه ویل چې امریکایي چارواکو مخکې څه ویلي وو یا څه ادعا کړې وه. د عربستان په ګډون د سنیانو یو شمېر هیوادونو هم ایران په امن کې له حوثي یاغیانو سره په مرسته کولو تورن کړی دی. د ازبکستان په مرکز تاشکند کې هغه فرمان سر له تیر شپې پلی شو چې له مخې باید انټرنیټ کافی او د کمپیوټر کلبونه د شپې تر 9 بجو وتړل شي. دغه فرمان د فبروري په 13مه د تاشکند ښاروال صادر کړی و. په دې فرمان کې همداراز ماشومان د ښوونځیو د درسي ساعتونو په وخت کې له انټرنیټ کافی څخه منع شوي دي او کله چې وروسته دغو کلبونو ته ورځي باید د کورنۍ مشران غړي ورسره وي. د ازبکستان پر چارواکو دا څو کاله وشول چې د بشري حقونو ډلې د دې لپاره اعتراض کوي چې هغه ویب پاڼې بندوي چې پکې پر حکومت انتقاد شوی وي. امریکایي چارواکي وایي چې د مرکزی آسیا درې تنه چې په بروکلین کې اوسېدل په دې تور نیول شوي دي چې دوی د اسلامي دولت له ډلې سره مرسته کوله. په دغو کسانو کې 24 کلان عبدالرسول جراباوف د ازبکستان او 19 کلان اخرور سید اخمباتوف د قزاقستان لیدا سره سم پلان درلود چې سوریه ته د ترکیې له لارې ولاړ شي او د اسلامي دولت د ډلې په ګټه په جګړې کې برخه واخلي. عدلي وزارت تېره ورځ وویل چې جراباوف دې ته هم چمتو و که داعش ترې وغواړي دی به په امریکا کې تروریستي عمل ترسره کړي او اخمباتوف که چیرته د بهر له سفره نه وای راګرځول شوی نو تروریستي عمل یې ترسره کوه. دریم تن 13 کلن ابرار حبیب اوف هم د ازبکستان دی او لیدا سره سم د سید اخمباتوف ته پیسې برابرولې څو د اسلامي دولت یا داعش له غړیو سره په سوریه کې یوځای شي. که چیرته دا کسان متهم وپیژندل شي نو هر یو به تر 15 کاله پورې په بند محکوم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې د اوکراین د خاورې په نیولو سره دغه هیواد بې ثباته کوي. کیری وویل مسکو او یاغي وسلوال د هغه اوربند په عملي کولو کې پاتې راغلي چې د روانې میاشتې په سر کې پرې موافقه شوې وه. کیری دا څرګندونې پرون په داسې حال کې د امریکا د کانګرس غړو ته وکړې چې د اوکراین په ختیځ کې نښتې آرامې شوې او کیف وایي د اوربند له ټینګېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د جګړې له لومړۍ کرښې د وژنو راپور نه دی ورکړل شوی. خو تر اوسه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان دا نه ده تایید کړی چې درنې وسلې دې د جګړې له لومړۍ کرښې په شا شوې وي، هغه څه چې د فبروري د 12مې د مینسک د اوربند اساسي برخه ده. کیری وویل تر اوسه نه روسیې او نه هم بلتون پالو ځواکونو پر خپلو ژمنو سم عمل کړی او یو ځل بیا یې خبرداری ورکړ چې که دوی د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راشي دا کار به ناوړه نتایج ولري چې روسیه به ورسره نوره هم کمزورې شي. او وروسته له هغه چې په پرله پسې دوه شپې په پاریس کې د ایفل د برج او یو شمېر مهمو ودانیو د پاسه ناپیژندل شوو بي پیلوټ الوتکو الوتنې وکړې. د دغو الوتنو په تور پرون د الجزیرې ټلویزیون درې خبریالان ونیول شول. دغه بهرنیان چې عمرونه یې اویا 4500 ښودل شوي وروسته له هغې توقیف شول چې پولیسو د پاریس په لویدیز کې یوه بي پیلوټ الوتکه تعقیب کړه. د څارنوالۍ یوې ویاندې وویل تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغو درې واړو په دې کار سره څه غوښتل لاسته راوړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غوړی بیا هم د خبرونه ولولې دی ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې کابل یوې مودې نسبي آرامۍ وروسته نن یوې ځانوژونکې حملې ولړزه او حمله د ترکیې د سفارت پر یوه موټر شوې ده. د دې حملې له وروستي حاله به مو خبر کړو. په افغانستان کې د اورښتونو د قربانیانو شمیر تر 1.5 زیات شوی دی. وروستۍ پیښه په نورستان کې رامنځته شوې د دې ولایت سرپرست ولي وایي 12 تنه د یوې کورنۍ غړي د تر برف کوچ لاندې شوي او مړه شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره وایي چې په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند د کچې کمیدل استایي، خو باید د بندیانو شکنجه بیخي له منځه لاړه شي.
روش نظارتونه دا ښیي چې شکنجه موجود ده په افغانستان کې. شکنجه یو ضد بشري او جنګي جرایمو څخه شمېرل کېږي او باید خلاص شي په افغانستان کې.
د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو او د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو خبره چې د حکومت مشرانو یې ژمنه کړې ده څومره عملي ده؟
حکومت نشته ده. حکومت که بمیه وضعیتو وزیر از نو ده اساسی خانده اصلو نهم مادی بطابق چه بلی شورا اغا صلاحیت ندر لو ده اغا وقت که او صلاح دیر روز تایده لری چه اغا راش یاوی تشید که ولی او اس بیا ده نخواه همی مادی مطابق حکومت تقنیمی فرامین جوری رئیس جمهور یواز توشیکی
د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټه کې د پروګرام تر څنګ درته خبرو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مشر عبدالستار سعادت سره خبرې کړې دي. کابل له یوی مودې نسبی آرامي ورسته نن بیا یوی ځانوژن کې حمله ولرزه او حمله د ترکیې د سفارت پر یو موټر شوې ده. حمله په داسې مهال نن شوې ده چې د خلکو ګڼه ګوڼه په ښار کې زیاته وه. رحمت الله افغان د پیښې ځای ته ورغلی دی، همدا شیبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. افغان صاحب مهرباني وکړئ ووایئ چې حمله چیرې شوې ده او څومره مرګ ژوبله اړولې ده.
بله، انتحاری حمله چه موتر بام چوده، انتحاری حمله چه موتر بام چوده روان ده کابل ده لسن امنیتی او ده آلوان ده شرکور کچرایی که چه ده ایران سفارت ده دقیقه ما خطه سویوه ده کابل امنیه خماندان پوسیوه که خبری الانو تهو چه انتحاری حمله شاوخوا از تو بجه اولاس دقیقه ده ترکیه سفارت ده موتر بام ده شویده چه لعمل یو ترکای وجل سوی هم دارنگا یو بلا فال لاروی چه لسیمی تردو پا حال که هم لمن زدلالی دا اغوول چه پودی آمانی تحقیقات روان دی جورس و معلوم استی چه دا انتحاری حمله هدف تو خودو اغوول چه پودی آمانی معلومات خیلی چه دی انتحاری حمله هدف شاید دی ترکانو هم دارا موتاروی. بله نوری سیب
اوس دی سیمی وزیت سنگه دی
پوسیبل کې موجود نورمالو هغه څه دا انتحاری حمله شوی ده. زیاتره هلته وتلونه دي، همدارنګه فانتون دی او عموما داسې سیمې دي، نو زیات شاوخوا دوکانونه داسې بهر نهشته چې خلکو زیاته ونه اوښتي، بلکې هغهته موټر چې له سیمې تېرېده په حال کښې و لږ موټر ته زیان اوښتي ده. د کابل امنیه قومندانو دو تلفات نشتې او ترکی ده او بل همدارنګه افغان ده. موږ نور تلفات خرید تلفات نه لرو، بلکې هغه موټر ته چې له سیمې تېرېده په حال کښې یو څه ناڅه مالي زیان اوښتی ده. بله
بله، رحمت الله افغان له تاسو نه مننه. د یادونې وړ بولو چې د دغې نننۍ حملې مسؤلیت هم طالبانو په غاړه اخیستی دی. طالبانو ویلي دي چې په دې حمله کې بهرنیان په نښه کړي وو او هغوی ته هم مرګ ژوبله اړول. دا حمله په داسې وخت کې کېږي چې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په نړۍ کې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب په اړه په وروستي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې هم په ځانوژونکو حملو او نورو چاودنو کې د ملکیانو ته ډېر تلفات اوړي. د اړه به وروسته په خبرونه کې په تفصیل واوري.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ناامنیو پر پیښو سربیره افغانستان په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمېر ولایتونه له طبیعي پیښو سره هم مخامخ شول چې په یو شمېر سیمو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي. تر ټولو د واورې د ښویېدو پیښو په پنجشیر کې خلکو ته ډېر تلفات اړولي دي. د پنجشیر د سرپرست والي په وینا تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د وروستیو پیښو په ترڅ کې د نورستان سرپرست والي هم ویلي دي چې د دې ولایت په منډول ولسوالۍ کې یو برف کوچ د یوې کورنۍ یولس غړي وژلي دي. نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم واورو او رښتونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. چې تفصیل به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الله انوري په رپورټ کې واورئ.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیم وایي چې د ولایت په ګڼو سیمو کې بارانونو او برف کوچونو خلکو ته زیانونه اړولي دي.
په منډول ولسوالۍ کې د ګډوال په کلي کې یو کور د برف کوچ لاندې شوی چې په هغې کې یولس نفره کوازا شهیدان شوي دي. د منډول په سکندو کې یو جامع مسجد د واورو لاندې شوی. په دواب کې هم خلکو ته ډېر زیات مالي تاوانونه رسېدلي. په نورګرام ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالي تاوانونه رسېدلي. په واما ولسوالۍ کې هم څو کورونه نړېدلي دي، تقریبا څلور کورونه نړېدلي دي، خو جاني تلفات نه لري او مالي تلفات ډېر زیات دي. د خلکو د مال مواشي او بانډې او نور شیان دغه ښویېدل له امله لاندې شوی دي.
سرپرست والی وای برف کوچونو او باران د نورستان ګڼ سرکونه او لارې هم ویجاړی کړي دي.
تواب او د نورګرام ولسوالۍ په منځ کې چې کوم سرک دی هغه سرک هم اکثره ساحې واورو له امله تخریب شوی. د پارون عمومي لاره باندې هم څو ځایونو کې برف کوچ راغلی دی چې موږ کوشش کوو چې لاره پرانیزو او دغه برف کوچونه پاک کړو.
هغه وایي کومې کورنۍ چې زیانمنې شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې دوی سره په لاس کې شته امکانات د خلکو ستونزو ته پوره ځواب نشي ویلی.
موږ کوشش کوو چې هغه بعضی مرستې چې موږ د بعض مؤسساتو نه ترلاسه کړي وو او هغه مو مخکې د ولسوالیو په مراکزو کې خوندي کړي وو هغه هغوی ته ورسوو او هغوی د دې مرستو نه بهرمند شي. تر اوسه پورې مرکزي دولت موږ سره د حوادثو په بخش کې څه کالي کومک نه دی کړی. هیله مند یو چې د دغو حوادثو هغه شهیدانو دپاره او هم د هغه خلکو دپاره چې د حوادثو نه متضرر کېږي دا هغوی دپاره لازمې مرستې مرکزي دولت د نورستان ولایت سره.
نورستان یو لرې پروت غرنی ولایت دی چې د هر ژمي په موسم کې پکې زیاتې واورې ورېږي او د پسرلي او اوړي په مهال بیا برف کوچونه او سیلابونه راوځي او خلکو ته د مالي زیانونو ترڅنګ ځاني تلفات هم اړوي. خو ډېری وختونه زیانمنو شوو کورنیو سره پوره مرسته نه کیږي.
و موردل چې په نورستان کې وروستیو ورښتونو هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. دغه راز د پروان د سالنګ لوی لاره هم د موټرو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس ازادي راډیو ته وویل چې په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د برف کوچونو پر پاکولو ښایي یوه اونۍ وخت ولګیږي. دغه راز د پنجشیر سرپرست والی هم ویلي دي چې په دې ولایت کې وروستیو برف کوچونو د وروستیو برف کوچونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر له سلو اوښتی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر سیمو کې تر اوسه پورې خلک تر واورو لاندې ایسار پاتې دي او دوی هڅه کوي چې دغه بند شوي ایسار پاتې شوي خلک له واورو راوباسي. هڅه کوو چې بیا هم له خپل خبریال سره سیمه ییز خبریال سره تماس ونیسو او تاسو له وروستي حاله خبر کړو. خو اوس به مو د کرکټ نړیوال جام لوبو ته بوزو. د ازادي راډیو خبریال له استرالیا را سره دی. صفي الله سنګ زای صاحب خبرونه ته خره غلس لوبه مخ په ختمېدو ده لکه چې
سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې ښکاری افغان لوبغاړو خپل نام او وکټ هم له لاسه ورکړل. البته سمې شنواري او چې له دریو شپږیزو وروسته بیا هم د شاټ کوشش وکړو بل اخره کېد شو. دا د حق په بال باندې وو چې حق وکولای شو سمې شنواري اوټ کړي او افغان لوبغاړي نو داسې ښکاري چې په نولسو منډو باندې نولسو بالونو باندې نولسو منډو ته ضرورت لري او پاتې هم د شاهپور زدران نو افغانستان وکولی شي دا به د افغانستان لپاره ښه وي او که نه نو افغانستان لوبه بایللې ده.
یعنی بیا هم داسې هیله شته چې د لوبې دغه اوسنی وضعیت به افغان لوبغاړي چې پاتې دي بدل کړي.
شاپور زدران بکنه غواړم لوبغاړي افغان لوبغاړي پاتې د شاپور زدران پاتې دی په لوبه کې هم کولای شي ځینی وخت کې شاټونه وي. خو اوس وخت کې د شاټ لوهلو نه هم د وکټ ساتل ډیر اړین دي ځکه چې یو وکټ ده او نو لسمندې پاتې دي. نو لسمندې کې دای شي په ډیر زر وختل شي خو د وکټ ساتل ډیر مهم دي. محمد حسن کو وکولای شي یوازې یو یو منډه هم وکړي دا لوبه ډیره نږدې کیږي او چې کله لوبه لسو منډو اتو منډو تر اورسیږي په مقابل ټیم باندې هم فشار راوړيږي او هغه وخت کې وکټ اخیستل ډیر سخت او ناشونی کار وي. نو د دې امکان شته چې افغان لوبغاړي که بیا هم همداسې ملګرتیا حداقل د اتلسو منډو لپاره وکړي افغان لوبډله به بریالی شي.
مخکنیو لوبو ته په پام سره په دغسې یو وضعیت کې افغان لوبغاړي توانېدلې دي چې د نتیجه د لوبو کاملا تغییر ورکړي بدله کړي.
بله کلا کلا داسې هم شوی دی. خپل حمید حسن هم داسې لوبغاړی دی چې په ځینو حالتونو کې په آخري بیټسمېنۍ کې هم ښې لوبې کړي دي د ساؤت افریقا په وړاندې. په 2010 کې د شلاوریزه لوبه وه چې یوازې حمید حسن پاتې و په آخري کسانو کې، او هغه وکولی شول حداقل هغه تارګېټ لږ څه پورته بوځي. نو همدغو ته په کتو همداراز شاپور ځدران هم کله کله شپږیزو صلاحیت لري، که وغواړي دوی دواړه حداقل لږ په توجه سره لوبه وکړي نو د افغانستان بریا ډېره ناممکنه نه ده.
اوس هم یعنې 19 منډو ته د افغانستان ټیم اړتیا لري.
بله بله، طبعا اوس 19 منډو ته اړتیا لري، او دریم درې اوره پاتې دي، یعنې 18 بالونو باندې.
بله صفی الله ستانکزی، له تاسو نه مننه. له استرالیا د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی و چې له سکاټلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننۍ مسابقې له وروستي حالې خبرولو. مسابقه په وروستي وبخې ختمېدو ته نږدې ده. ازادي راډیو اورې د مسابقې له وروستي حاله به مو بیا هم خبر کړو.
Hit it down the ground straight to long on.
Afghanistan da lumbizal la para pa narewal jam ki da 2015 da cricket narewal jam.
Najibul Azadran down there takes the catch.
Urusti khabaruna da Azadi Radio website aw Facebook la lari.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان حکومت په توقيف ځایونو کې شکنجاو نه وړ چلند د ټولو بشري حقوقو د قوانینو خلاف عمل بولی. دا خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې ملګرو ملتونو په تازه راپور کې ویل شوی چې لا هم د افغان دولت په توقيف ځایونو کې هغه کسان شکنجاو یا هم ورسره نه وړ چلند کیږي چې په جګړو کې نیول شوی. د ازادي راډیو خبريال نجاسا فید بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لمشر سیما سمر سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دغو شکنجو او ناوړه چلند د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې. اغلې سمر په دې اړه وای
تاسوونه دا یو واقعیت ده چې تر اوسه پورې هم شکنجه یا بدرفتاری په توقیفخانو کې یا محلات سلب ازادي کې موجود ده په افغانستان کې. زموږ نظارتونه دا ښیي چې شکنجه موجود ده په افغانستان کې. شکنجه یو ضد بشري او جنګي جرایمو څخه شمېرل کېږي او باید خلاص شي په افغانستان کې.
مېمن څومره لکه څنګه چې د بخښنې نړیوال سازمان هم اندېښنې څرګنده کړې د مخ کې، همدارنګه نورو سازمانونو هم په دې برخه کې اعتراضونه کړي. په تېرو 13 کلونو کې لا هم دغه شکنجه دوام لري. علت یې څه ګڼئ تاسو؟
زه فکر کوم چې په دې اړه کې موږ ډېر پیشرفتونه لرو. د 2002 کې حالت داسې و چې هر څوک چې نیول کېده که ده ده جرم غط با که کچنه ایمه که عادی جرمونه ده یا شکنجه کده آقا چه خلق وجل و غم شکنجه کده. ما اوز خود شکنجه میزان کشته سویده، مگر بیام زد تاکت کنم چه به هیچ صورت یا قضیه ده شکنجه هم قابل قبول نده.
ساسی ده کمیسون ارزوانی سپر داده کمیشه ده بشری حقونه وضعیت بکم حد که ده محل افغانستان
که؟ البته بشری حقونه پا افغانستان که دیر سویده تره دیالس مکال مخکی، مگر بیا هم ضرورت است چې ډیر کار وسیم. مثلا بیکاری د خپل یو تخطی د حقوق بشر ده، بیا امنیتی خپل د تخطی د حقوق بشر ده، ځوانانو چې زمینه نه لري چې تحصیل وکړي د خپل یو تخطی حقوق بشر ده، خلک چې اقتصاد خراب ده، کار نه لري، پیداګری نه لري، هغه په کور کې مجبور کیږي چې خشونت وکړي، د خپل تخطی د حقوق بشر ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر وه. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې په کلنی راپور کې د افغانستان او پاکستان پر حکومتونو هم انتقادونه شوي دي. د مؤسسې په تازه راپور کې له هیوادونو غوښتل شوي چې د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې پلمې ونه کړي. اسمت سروان له تفصیل سره.
د بخښنې نړیواله مؤسسه یا امینستي انټرنیشنل وایي 2014 میلادي کال د میلیونونو په جګړه او تشدد کې ښکېلو انسانانو لپاره له ناورینه ډک کال و. د مؤسسې د حکومتونو او وسلوالو ډلو سرغړونو ته نړیوال ځواب نامواثر او د شرم وړ بللی او هغه یې غندلی دی. امنیسټي انټرنیشنل په خپل کالنی راپور کې چې د نړۍ د بشري حقونو وضعیت نومیږي، له ټولو حکومتونو غوښتي چې پلمه ونه کړي چې د ملکیانو د ژوند د خوندي کولو توان نه لري، او په هغه شیبه کې بنیادي بدلون راولي چې د شخړو په مقابله کې لري. د بخښنې نړیوالې مؤسسې په افغانستان او پاکستان کې د سختدریځو وسلوالو حملې غندلې، خو د امنیتي ګواښونو په وړاندې د پاکستان او افغانستان د چارواکو اقدامات هم غندلې او هغې بې رحمانه بللې دي. پر پاکستان په دې خاطر په ځانګړي ډول انتقاد کړی چې د دسمبر په 14مه د پېښور پر پوځي ښوونځي له حملې وروسته د اعدام پر سزا بندیز پای ته ورساوه. د افغانستان په اړه ویلي چې د دغه هیواد د ملي امنیت ریاست د بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکړی او هغې بندیانو ته د شکنجې په ورکولو تورن کړی دی. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې د اروپا او منځنۍ آسیا د برخې رئیس جان دهلو سوین ازادي رادیو ته وویل موږ په دواړو هیوادونو کې له دقیقا یوې لسیزې راهیسې نږدې د ریکارډ په حد کې تشدد وینو. په افغانستان کې په ځانګړي ډول په 2014 کې له 2011 را په دېخوا تر ټولو تشدد زیات و. د ملکیانو مرشوب لري د لومړي ځل لپاره تر لس زره واوښتي. د خپل خبرو په دوام کې وویل تر څو چې موږ د نړیوالو ځواکونو او افغان ځواکونو له لورې د افغانانو د حقونو د رعایتولو او د سرغړونو د سم احتساب په برخه کې جدي اقدامات ونه وینو، په افغانستان کې به د کړکېچ ته دوام شاهدان یو. په دې راپور کې د بخښنې نړیوالې مؤسسې د عراق، سوریې، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو یادونه هم کړې ده او ویلي دي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې له لوري پر سلګونو ښځو جنسي تیری شوي دي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. راورستی راپورونه وایي چې په سالنګ کې د ورستیو برف کوچونو له امله د مړو شمیر زیات شوی او مخ په زیاتېدو دی. تر اوسه لا هم ډیر کسان تر واورو لاندې بند پاتې دي. د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش را سره په ټلیفون کې دی. هنایش صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامت اوسئ.
هنایش، وضعیت لکه چې د پنچیر مخ په خرابېدو دی، یعنی تر اوسه پورې تاسو وروستي راپورونه چې ترلاسه کړي دي د وروستیو برف کوچونو د تلفاتو شمیر څو نو ته رسېدلی او چارواکو څه ویلي دي چې آیا اوس هم تر اوسه داسې کسان شته چې تر واورو لاندې ایسار دي؟
دقیقا درنگی چه تاسو ویل د تلفاتو د برف کوچونو په لکبله چې په پنشیر کې همداوس یو غټه ستونزه رامنځته شوې ده. هلته هم مخ په زیاتېدو د تلفات، ځکه چې یو ګنډه مخکې چې زه چې د پنشیر ولایت سرپرست سره مرکه درلوده، هغه وویل چې تر اوسه نږدې تر 130 تنه کسان د برف کوچو لکبله وژل شوي او دا تلفات مخ په زیاتېدو دی. همداسې په تل یو سیمه دی چې د پاریان ولسوالۍ کې د پنجشیر ولایت تقریبا شپېته تنه خانواده کورنۍ هلته د خپل کور ته د واورو لاندې ژوندی دي، اما بالکل هغوی تر واورو لاندې ده. په همدې خاطر ډېره خلکو اندېښنه لري او ازادي راډیو له لارې غواړي چې هغه کسان چې مسؤلیت لري په د حوادثو طبیعي نهادونه باید هڅه وکړي چې د لمرنۍ ځل کې باید هغوی کسان نجات ورکړ شوی شي چې هغوی ډېره په ستونزې مخامخ دي.
د پاریان ولسوالۍ کې چې تاسو یادونه وکړه چې شپېته تقریبا شاوخوا د یوې کورنۍ غړي تر واورو لاندې بند پاتې دي، په څه ډول دوی سره ارتباط ټینګ شوی دی چې دوی تر اوسه پورې ژوندي دي؟
هغه کسان چې په سیمه کې دي او هغوی راغلی دي په مرکز په ولایت کې په پنجشیر مرکز ولایت کې راغلی دي هغوی زنګ وهي ازادي راډیو ته او هغوی زیات شکایت لري او والی په پنجشیر سرپرست ولایت تاکید کوي چې هغوی تلاش کوي او هڅه کوي چې د عملی نجات جوړ وکړي مګر داسې معلومیږي چې د هغوی امکانات دومره نه ده چې هغوی ته د خلکو رضایت ومنل شي.
د لطبی پی کو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ویلی چې دوی هڅه کوي چې ډیر ژر مرستې هغو سیمو ته په تیره بیا پنجشیر ته واستوي چې هلته ډیر خلک د واورو د برف کوچونو له امله زیانمن شوي دي او یا هم بند پاتې دي. د خلکو سره چې تاسو غږیدلی یاست د لطبیبی خسره د مبارزې ادارې تر اوسه پورې څه اقدام کړی دی د پنجشیر په برخه کې په تیره بیا؟
خلکو په دې اکله وایي چې هغوی هغه شیان چې د هغوی سیاس غونډې کسان چې وایي مرسته کوي هغوی ته اړتیا نه ده. هغوی وایي چې د عملیات و نجات تیم باید جوړ شي، یو ډل باید جوړ شي چې هغوی د نجات په اکله فکر وکړي، ځکه چې مخکې وویل کې شپېته تنه کورنۍ چې د واورو لاندې دی هغوی ډېر اندېښنه لري. هغوی وایي لومړی ځل باید د نجات په اکله خبرې وشي، بعدا باید مرستو په اکله، بیا د صحي مرستو د دوام ځل باید په مد نظر ونیسي. په دې خاطر خلکو په دې خاطر اندېښنه لري چې اقدامات قطعا رضایت ورده دی، در رضایت ورنه دی.
هایش لاری بندی دی، سالنگ هم تړل شوی ده او پنجشیر هم موقعیت په پام سره ډیر مشکل ده چې هلته مرستې ورسول شي. په دغه سیمه واردو کې د افغانستان پوز یا پولیسو چې دوی هوایی امکانات لري هم مرستې ته وردانګلی یا د ژغورنې په عملیاتو کې برخه اخیستې کنه؟
دخن ام درک جتا سوال دا مهم خبره ده، ځکه چې لاره بندې او کولای نشي چې کا نجات تیمم یا داله جوړم شي. هغه کولن شي په زړه توګه هغه کسان چې زیات اندېښنه لري، خلکو چې هغه کسان په خطر مخامخ دي، هغه ته نجات ورکړي. په دې خاطر مګر د پوزي قواو تر اوسه هیڅ خبره شوې نه ده کې هغه ک هلیکوپټر لاره او نورو لارونه څنګه هغه مد نظر نیسي چې د هغه کسان چې ډیره په خطر دي هغه ته نجات ورکړ شي. په دې خاطر په سالنګ کې خطر قطن نشه، دا خطر ډیره په پنجشیر دی، ځکه کسان چې بند پاتې کېدی دی او په سالنګ کې هیڅ بند نشته. صرف مسافرین شکایت لري چې هغه دوا خو په شمالي سالنګ کې او په جنوبي سالنګ کې ډیر انتظار دی. بس په سالنګ کې ډیر خطر نشته، مګر په پنجشیر کې شکایت ډیر دی.
د سالنګونو لار بند ده، د پروان سرپرست ولی ویلی چې ممکن د هیله مند شي د ډیر ژر خلاص شي. خو د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس ویلی چې واور ډیر راغلي دي، برف کوچونه او پاکول هم ښایي وونه وخت ولګيږي.
دقیقا همدا مسله یو ناهمهنګي مسله ښکاروي چې د مسؤلینو په ترمنځ موجود نه دی. په دې خاطر چې ازادي رادیو راپورونه درلوده چې د سالنګ مسؤلینو په ټینګار سره وایي چې ځکه چې شپېته برف کوچونه په لاره کې اوس شته، په دې خاطر هغوی کولای نه شي چې زر په زر برف کوچونه پاک کړي. په دې خاطر او د پرول ولایت سرپرست چې ویلې ده هغه ته د سالنګ مسؤولین نه مني.
بله احمد هنایش، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریالو چې د پنجشیر د وروستیو برف کوچونو او دغه راز د برف کوچونو له امله د تلفاتو د وروستیو ارقامو په اړه معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل په پنجشیر کې د وروستیو برف کوچونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر د دې ولایت د چارواکو په وینا 130 تنو ته رسیدلی دی. د دې ولایت په پریان ولسوالۍ کې ویل کیږي چې د یوې کورنۍ شپېته غړي تر اوسه تر واورو لاندې ایسار پاتې دي، ژوندۍ دي او دوی د مرستې غوښتنه کوي، خو لبل خو مرستې هم ډېرې پڅې دي او د ژغورنې عملیات هغه څه چې لازم ده په پنشیر کې خلکو ته نه رسیږي. ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو به مو هر شیبه د افغانستان د پنشیر او د نورو سیمو د وروستي حاله خبروي. او اوس هم له استرالیا بیا د ازادي راډیو خبريال صفي الله ستانګزای را سره د ټلیفون په لیک دی، داسې لوبه وروستي ختم ته نږدې شوې ده او ویل کیږي چې بریا د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا چانس یو څه پیدا شوې ده. ستانګزای صاحب، څه ډول لوبه مختزي؟
سلام تاسو او ریدونکو ته. افغانستان په څلورو بالونو باندې څلور منډو ته اړتیا لري او افغانستان د دریا شیوه کېدای شي ډېرې نږدې وي، خو که افغان لوبغاړي شاپور زدران او حمید حسن لږ څه نور هم په میدان باندې پاتې شي، همدا اوس هم د شاپور د رن اوټ چانس وو، خو هغه مس شو، یعنی سکاټلندي لوبغاړي ونه شو کړی چې سټمپ بال باندې ووهي. نو د افغانستان لپاره د افتخار ځای دی چې په څلورو بالونو باندې څلورو منډو ته ضرورت لري، په داسې حال کې چې لسمې او یولسمې وکټې باندې دوی تر اوسه پورې درېدلي دي.
یو فشار نشته په افغان لوبغاړو باندې؟
افغان لوبغاړو تقریبا لوبه بایللې ګڼلې وه، ځکه چې اته وکټې یا نهه وکټې له لاسه ورکړې وې، خو دا چې شاپور زدران ښه وځلې ده له اتلسو منډو راهیسې په خپل ځای درېدلی و، نو واقعاً دا وښودله چې په یولسم نمبر هم کولی شي بیټنګ وکړي، یو څلوریزه یې هم ووهله او ښه لوبه یې وکړله. نو د افغان لوبغاړو د بریا شېبې لکه څنګه چې ما مخکې ویلې د دې امکان لري چې افغان لوبغاړي دغه لوبه چې سل په سلو کې بایللې وه بېرته په خپل لور باندې راوګرځوي.
وای لکه چې بیا هم کوم منډې جوړې کړلې افغانستان یا لوبه وکټله که څنګه؟
بله، افغان لوبغاړو څلورو منډو ته ضرورت درلوده، لکه څنګه چې زه ګورم تر اوسه دمه راغلی ده دلته، نو کېدای شي د دې امکان لري چې افغان لوبغاړو دغه لوبه ګټلې
وي. دلته ټلویزیون کې معلومیږي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سکاټلند لوبه وګټله.
بله همدا اوس یوه څلوریزه لګېدلې ده، نو افغان لوبغاړو وکولی شول چې دغه لوبه وګټي. متاسفانه چې زه لږ څه لرې وم، نو افغان لوبغاړو وکولی شول.
تاسو ما سره مصروف وئ په دغه شیبه کې چې مونږ تاسو خبرې کولې، ما ټلویزیون ته کتل او بله څه فکر کوئ نو اوس د افغانستان د کرکټ ټیم یو څه چانس پیدا شوی دی چې په دې تورنمنټ کې یا په دغه جام لوبو کې مخته ولاړ شي؟
د دې لوبې ګټل د افغانستان لپاره لټولو مهم پدې او کدا لوبې بایللې وای، نو درې مخکینی لوبې چې ورسره دي هغه د هغو امکان سل په سلو کې نه لیدل کېده. نو وخان افغان لوبغاړو د دې رخلو بوکړه او د دې امکان شته چې وکولای شي کوارټر فائنل دا ورته لار پیدا کړي. بلې د شاپور زدران هغه شور او هل هلې بل اخره خپل هلمټ یا خولۍ لري کړی دا هم اوس په ځمکه باندې پروت دی، نو دا د افغانانو لپاره د ټولو لپاره د فخر
څه ډول احساس کوي هلته نور افغانان چې راغلي د دې لوبې د لیدو لپاره؟ او خپل تاسو څه احساس کوي؟
خپل سټډیوم کې هم سندره روانه ده، که څه هم چې زه خپل احساس نشم ګډوای دی یو ژورنالیست په توګه باندې،
اما د یو کرکټ د مینوال په حیث
ما هتروسه ما ژړل هتاه تر دې نږدې شوی یم چې وژاړم، خو اوس د فخر ځای دی چې افغان لوبغاړي بالاخره وتوانېدل دغه لوبه وګټي. او شاپور زدران دی چې د ټولو لخوا غې کې نیول کېږي، حمید حسن دی چې د ټولو لخوا غې کې نیول کېږي، همدا اوس سندرې روانې دي، بالاخره افغانان هلته تړونه کوي او ګټاوې کوي. نو دا واقعا د افغانستان لپاره د فخر ځای دی چې وتوانېده په وروستیو بالونو وروستیو شیبو باندې د افغانستان لپاره لوبه وګټي.
ستانګزای صاحب، د افغانانو شمیر چې دغه لوبې ته راټول شوي وو هلته په سټډیوم کې دومره ډېر نه لیدل کېده، له دغې نننۍ لوبې وروسته څه فکر کوئ چې بلې لوبې ته به افغانان ډېر راشي؟
باید وایم چې دنجن هغه سټیډیوم دی چې البته هغه ښار دی چې دلته هغه د دوی سکاټلینډي اصلي کسان هم دلته ژوند کوي، البته له سکاټلینډ سره نقل شوي دي، نو بنان د هغوی مشایقین او نندارچیان ډېر زیاتو نسبت افغانانو ته، او د هغوی کپتان هم د خپلې بریا یو پوینټ همدغه ښودلی و چې موږ به ډېر زیات نندارچیان ولرو او افغانستان به هرومرو په دې اوبه ویلي چې هغوی ته به نندارچیان نه ویناست، خو له دې خبر نه و چې بلاخره افغانان هم په وروستیو شیبو کې لوبه ګټي. افغانان دلته کم راغلي و نسبت نورو لوبو ته، خو کېدی شي په پرت کې یو ډېر شمېر افغانان اوسي، له میلبورن نه، له پرت نه، له ټولو ځایونو نه به بالاخره پرت سټېډیم ته ورځي، او د آسترالیا او د افغانستان لوبه به واقعا داسې یو لوبه اوسي چې ډېر زیات مینهوال به ولري او ډېر خلک به ورشي.
یعنې له دغه نننۍ لوبې نه معلومیږي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي بیا هم کولای شي چې تر سختو فشارونو لاندې د لوبې نتیجه بدله کړي په وروستیو شیبو کې.
واقعا حمید حسن او شاپور زدران هغه لوبغاړي دي چې کلونه کلونه یې د افغانستان لپاره لوبه کړې ده، که ځوان لوبغاړي اوټیږي د هغوی په دې ګرم نه ګڼل کېږي چې لوبه او تجربه یې کمه ده، که دوی اوټیږي یا میدان وځي، که بالر هم وي باید د یو بیټسمین هغه ورتیا ولري په وروستیو وختونو کې، لکه څنګه چې د آسټرالیا نیوزیلند هر یو ټیم دغسې ورتیا لرونکي لوبغاړي لري، نو افغانستان هم اوس داسې یو ځای ته رارسېدلی دی چې بالاخره شاپور زدران چې په یولسم نمبر باندې بیټنګ کوي هغه توانېږي چې سکور واخلي او بالاخره لوبه د افغانستان لپاره وګټي. بله، افغانستان دا وړتیا پیدا کړې ده، او له دې وروسته به هم کېدای شي هغه کومې تېروتنې چې په دې لوبه کې شوي دي په بیټنګ برخه کې لږ څه ضعیفي وشوله، په اولو برخو کې وکټ سر په سر لاړلې، په لشپږ نوي او دغو نه وروسته لشپږ نوي اوه نوي یو سلو دوه دېرش او یو سلو دوه نوي باندې د دوی وکټې لاړلې، نو کېدای شي دغه تېروتنې چې کړي دي دغه بالاخره جبران کې په نوره لوبه کې.
وړاندې نور ټیمونه چې د افغانستان د کرکټ له ټیم سره به لوبه کوي هغوی به هم د افغانستان د کرکټ نننۍ ټیم د نننۍ لوبه له سکاټلند سره له نږدې څاري، دا به هغوی ته څه پیغام ورکوي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل افغانستان وتوانېد په ډېره ښه توګه باندې دغه لوبه وګټي، نو آسترالیا کې او په نیوزیلینډ کې د افغانستان په وړاندې ډېر مثبت نظرونه موجود دي. همدا اوس سمیع الله شینواري له د دې مسابقاتو له رسمي نشرونکي رسنۍ سره خبرې کوي، البته سمیع الله شینواري من آف د میچ شو یا د لوبې تر ټولو ټاپ یا غوره لوبغاړی شو، هغه چې د سمیع الله شینواري خبرې په لنډه توګه باندې واورو. بله، سمیع الله شینواري وویل چې دا لوبه واقعا د موږ لپاره د افتخار وړ وه، او موږ وکولای شول چې دا لوبه د افغانستان په ګټه باندې تمام کړو. نو لکه څنګه چې ما وویل په آسټرالیا او نیوزیلینډ کې همداراز له انګلستان ټیم سره د افغانستان په وړاندې ډېر مثبت نظرونه شته، نسبت خپلو آسیایي ټیمونو ته، نو افغانستان به وکولای شي چې ښه توګه باندې نورې لوبې هم ترسره کړي، او ویلو ده چې افغانستان په دغې بریا سره یو مقام نور هم وړاندې لاړه، او که چېرته بله لوبه چې د بنګلادیش او سریلانکا ترمنځ که چېرته هلته بنګلادیش ماته وخوري یا هر یو ټیم چې ماته وخوري افغانستان به یو درجه نور هم پورته لاړ شي او په څلورو غوره ټیمونو کې به راشي، چې دا د افغانستان لپاره ډېر ویاړ خبره ده، او که چېرې یوه لوبه بله وګټي نو کوارټر فاینل ته لار پیدا کوي.
صفی الله ستانکزی له تاسو نه یوه دنیا مننه چې له استرالیا سره وی. قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سکاټلند ته ماته ورکړه، لوبه څو شېبې مخکې پای ته ورسېده، او بله لوبه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به له استرالیا سره وي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا ټولو افغانانو ته مبارکي وي، او په دې هیله چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نور لوبې هم وګټي او په دې جام لوبو کې ښه وځلیږي او مډال ورستای مډال او یاد سرو زرو مډال ترلاسه کړي. ازادي راډیو اوري د کرکټ د ملي ټیم د ورستۍ بریاو او دغه راز د نړیوال جام لوبو له حاله به مو شیبه په شیبه خبرو.
Hit it down the ground straight to long on. Afghanistan da lumbi zalla para pa narewal jam ki da 2015 sam da cricket narewal jam.
Najibullah Zadran down there takes the catch.
Urusti khabaruna da Azadi Radio website aw Facebook la lari.
آزادی رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پوري اوریدلی شي. د خبرونه په دوهم نیمه کې 15 دقیقې کم له 15 دقیقو یو څه زیات وخت لرو د انصاف پلاتکی پروګرام درته نشو خبرولای خو زموږ په نور خبرونه کې اوریدلی شي خو اوس تاسو پام راګرځو د حقیقت څه دی پروګرام ته چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مشر عبدالستار صادق سره پکې خبرې شوې دي.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د زمو د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس خاغلی عبدالستار سعادت سره مرکه په پام کې ده. همدا اوس د خاغلی سعادت سره یو مننه خاغلی سعادت چې موږ ته وخت راکړو. خاغلی سعادت په دې وروستیو کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه خبرې ډېرې اورېدل کېږي چې په کمیسیونونو کې انتخاب اصلاحات او نور اصلاحات حکومت هم همدا خبره کوي، مدني ټولنې هم همدا خبره کوي، کارپوهان هم همدا خبره کوي. خو یو څه چې تر اوسه پرې ګوندي تر اوسه پرې سم نه دي معلوم شوی، هغه دا چې څه ډول اصلاحات مثلا ستاسو په نظر باندې دوی څه ډول اصلاحات غواړي؟ اتمن په دې اړه د تاسو سره خبرې شوې دي، او آیا دغه اصلاحات چې دوی غواړي تر کومه د قانون په چوکاټ کې دي او کومه د قانون خلاف دي؟
مننه ترمن صاحب، خیر راغلی. تاسو استاد صاحب قدر منا اوریدم کلون کو تاسو سلامونه وایم. ښه پوښتنه همدار اصلاحات کوم تعریف سي لري؟ هغه باید د ټولو خلو نه په یو شاتم وسي، د ټولو کتر نه باید، د فکرو نه، همغه د خپل د تعریف سره سم انعکاس ولري. موږ هم د څه ده اصلاحات د غلطیو سمونه ته وایي، یعنې هر ځای کې چې یو مشکل وي او یو څه د هغه ادرس نه اسی پذیره وي، هغه اسی پذیري لرې کول د خپل اصلاحات. اما دلته تفاوت د هر چا څخه، مثلا د سره د څه دوکه دا بوس دوړ په حکومت کې دي، نظام کې دي، یو ته اصلاحات یو معنا لري، یو خو سره نسبتا متعادل دی، سفارتونو ته اصلاحات بل مفهوم لري. مدني ټولنه چې ډېر زیات سفارتونو ویاندوی کوي، مدني ټولنه نه ده، خو اوس مدني ټولنه په دغه ده چې دوی د پیسې اخلي، فنډ اخلي، دوی هم په یو ډول باندې ویاندوی یا د لاؤډ سپیکرانو غوندې رول لوبوي. دا په خپل فرق کوي، اما اصلاحات زمونږ له نظر هماغه اوسې مونږ تاسو وایم، او دا د ځمکې په مخ هر ځای کې چې انتخابات دي، هر انتخابات نه وروسته حتی متحده ایالات خپل اصلاحات لري، ځکه دیموکراسي لا ټول بشریت لپاره نوې ده، موږ لپاره بیخي نوې ده. حتی هغه هیوادونه چې ډېر پخوانه تجربه کړې، هغوی هم دا سیستمونه چې تجربه کوي د وخت په تېرېدو سره بدلونونه راولي، څنګه سهولتونه رامنځته کېږي، څومره دا پروسه مډرن کېږي، څنګه خلکو ته نور هم د منلو وړ کېږي، څومره نور ډاډ رامنځته کېږي، دغه ټولو خبرو کې اصلاحات کېږي. او موږ خو ډېر جدي ضرورت ورته لرو، یعنی تېر انتخابات ډېر مشکل درلود، نو چې مشکل یې درلود اصلاحات باید راشي.
ستاسو په نظر په کومو برخو کې باید اصلاحات راشي؟
دا ښه پوښتنه ده. موږ یو کمیټه موظفه کړله، د کمیټې تحقیق وکړو، یعنی یو داسې اصلاحات دي چې چغې وهل کېږي، یو واقعي اصلاحات دي. د واقعي اصلاحاتو لپاره تاسو مجبور یاست یو تحقیق وکړئ، یو اسب شناسي وکړئ. کوم څه چې اوس روان دي دقیق د تیرو کلو په شان روان دي، دا ځینې خلک څه دا کوي. مثلا 2009 کال کې د درغلو ادعا وشوه، هغه وخت کې هم ډاکټر صاحب عبدالله د خدای بخښلي ډاکټر لودین د عدل غوښتنه وکړه او د رهبرۍ ښه، هغوی ټول دلیل په ډاکټر لودین کې ګڼه، ځکه یو اشاره 3 میلیونه رایې باطله شوې په هغه وخت، او د یو پړاو ته ټاکنې چې لاړلې رقیب حاضر نه شو، او د انتخاباتو کمیسیون ولسمشر کرده هغه وخت کې د ولسمشر په توګه اعلان کړ. موږ لاړو دویم بل ټاکنو ته، نورو ټاکنو ته په 2010 کال کې، دلته رهبري نوې شوې وه، کمشنران نه یو، یعنی باروي صاحب په وخت کې د کمیسیون رئیس، شکایت کمیسیون کې نور خلک راغلي. هلته همدا خبره وشوه چې کمشنران وایي کمیسیون رئیس، 2010 کال ته چې لاړو بیا یو اشاره 3 میلیونه رایې باطله شوې، یعنی پوره هغه اندازه، یعنی حداقل دا یو شی راوښودل چې هلته اسب شناسي شوې نه وه، د کمشنرانو بدلولو هېڅ مرسته ونه کړه دې مسئله سره، تقلب په هغه اندازه. او 2014 کال کې سره د دې چې رایې په ډېر پراخه کچه باطلې شوې، یعنی دنیا ټوله راغله اشاره وکړه د رایې د باطلولو لپاره، بیا هم په هغه اندازه رای باطل نشه لکه 2010 کال کې چې موږ 850 رای باطل کړې سره دې چې موږ ډېر زیات دي نه کار وخت په دې په پرسه کې یا دې او چې خو حد اقل معلوم شو چې د کمشنرانو تبدیلول چې درې دورو کې بدل شي نو دا مشکل نو حل کړی یعنی داسې موږ یو موټر ته خوښیږي رنګ نه خوښیږي موږ یو انجن بدلو یعنی دا بدلتقي نه ده او یا دا داسې د موټر انجن واقعا مشکل لري موږ وایو چې دا ډرایور د کار سړی نه دا بدلو نه خو هر ډرایور چې ورته کښېنه خو بالاخره هغه انجن مشکل لري دغې کمیټې چې تحقیق وکړه د کمیټې موندنې ډېرې زیاتې جالبې دي اوله دا داسې دولس ډوله سرغړونې شوې د قانون نقص یعنی تخلف او درغلۍ دولس ډولونه درلودل چې دا یې وموندل په دې بحث وکړه د دې نه وروسته کوم اشخاص داخل وو لس ډلې په دې کې داخلې وې چې په خپله د کاندیدانو ټیمونه د ولسمشرۍ بیا ورپسې ولایتي شوراګانو کاندیدانو او د هغوی ټیمونه د انتخاباتو کمیسیون نه وو امنیتي مسؤولین وو او داسې بالاخره تر ناظرینو مشاهدینو تر رای ورکوونکو پورې دا پکې داخل وو بیا د تقلب عوامل وباندې بحث شو تقلب عوامل څوارلس ګڼل شي او دا ډېر زیات مهم وو ډېر زیات مهم دور ګڼي که عوامل وو چې حتی سخت وو چې موږ وایو چې د اولې یو اول دی بلې دوام دی هغه یو عامل د اتکا په تقلب باندې وه د کاندیدانو لخوا یا د هغوی د ټیمونو لخوا ده بل عامل د کمیسیون د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو د بېطرفۍ د اصل نقص یعنې دا دوه عامل اولې مهم وو که چېرته د په تقلب باندې اتکا دا البته دور هیوادونو کې شته خو په یو فرق باندې هر ځای کې کاندید د خپل د ګټلو لپاره د هرې شیبې د غواړي استفاده وکړي نور ځایونه کې تمایل تقلب ته وي که کاندید کې نه یې ټیم کې وي هغه ټیم څه نه حمایه کوي اما له بده مرغه په افغانستان کې موږ د اتکا یا تکیه په تقلب کولو باندې تقلب باندې یو ټاکي داسې یو تکیه موږ ولیدله عوامل مو موږ پیدا کړل داسې آثار او شواهد مو پیدا کړل که چیرته دغه په کاندید یا په دا ټیم کې نه وي حداقل په ټیم کې انتخاباتي کمپاین ټیم کې تقلب ممکن نه ده یعنی څوک یې نه کوي بیا نو دا امنیتي مسؤول ته بیا دا والي ته بیا دا د امنیت قمندان ته بیا دا د انتخابات د کمیسیون کارکوونکی هغه ته نو اعتماد او تقلب دا ډېر زیات مهم عامل دی بل عامل چې د انتخابات د کارکوونکي خصوصا موقت کارکوونکي د بېطرفۍ مثلا هغه ډېره زیاته مهمه ده که چېرته دوی چې دا پروسه یا صندوق د رایې پاڼې دا ټول شی چې دوی سره دي که دوی هم خپله بېطرفي حفظ کړي د چا په نفع یا د چا په ضرر کار ونه کړي بیا هم تقلب ممکن نه ده درغلۍ ممکن نه دي چې دا دوه عوامل ډېر زیات ارګانیک وو او دا چې ولې هغوی خپله بېطرفي نقضوله د کمیسیون کارکوونکو دا بیا یو بل مشکل لري په شیوه د استخدام کې ده او د مدیریت ډول ده له بده مرغه دا کوم شی چې آن د 2004 کال انتخابات نه پاتې تر اوسه پورې کمیسیون کې تعقیبېږي ظاهرا د څه د انتخابات کمیسیون د غاصب شناسۍ هیڅ نه ده کړې یو بل ډول د استخدام دی مثلا د هرې ولسوالۍ هرې ناحیې لپاره یو ډي اف سي یا ساحوي ناظم دی بیا هغه یو معاون لري دویم ناظم لپاره په نامه دوی ظاهرا اعلانېږي خو د ولایتي رئیس لخوا تره استخدامېږي دوی چې استخدام شو ولایتي رئیس بیا نور په دې کې ډېر دخیل نه دی بیا دغه ساحوي ناظم ځي د مرکز مدیر او د مرکز د محل رئیس ټاکي بیا د مرکز مدیر او د محل رئیس ټاکيږي نور د عادي کارکوونکي ټاکي چې هغه هم ډېر مهم خلک دی پروسه ټوله د هغوی په لاس کې تاسو چې کله د استخدام د خط ته وګورئ دا وخت چې د سلوي دا حتی د ولایتي رئیس د کنټرول نه وځي کمیشنر او مرکزی کمیسیون دا خبرې خو لا په ځای پرېږدي نو دا ډېر زیات مهمه عوامل البته دا عوامل بیا همدغه سې ځي بالاخره نور جالب عوامل هم پکې پیدا کېږي په دې کې بې مسؤلیتي ده په دې کې د کاندید او رای ورکوونکي ترمنځ غیر منطقي او غیر حقوقي اړیکه ده په دې کې زموږ تیر کلتور دی له بده مرغه کلتور اوسنی کلتور مو چې موږ دیموکراسي په خوا نه لري ډېر عوامل دي دا عوامل چې اوسنی بیا خر وخت کې سړی پوهېږي چې دا د انتخاباتو کې درغلۍ دا یو بودي یا یو اړخیزې نه دي دا ډېر آباد لري او د ټولو سره باید مبارزه وشي او موږ د دغه تحقیق په رڼا کې د اصلاحاتو لپاره ژمن یو دا باید راوستل شي او غیر له دې نه موږ انتخابات خو نه شو تللی خپله دغه کارتو ته فکر وکړي چې په افغانستان کې اټکل کېږي چې 14 میلیونه کسان واجد د شرایط دي حال دا چې 1 میلیونه کارتونه ورکول شوي دي تاسو فکر وکړئ چې دغه 1 میلیونه اول خو 14 خپله ګډون نه کوي دنیا کې نه کوي گډون مثلا په مصر کې انتخاباتو شو 20% وو، یا پاتا په اروپایي هیوادونو کې کېږي 20%. یعنی 14 میلیونه نه که افغانستان کې 10 میلیونه ګډون کوي، 10 میلیونه کارت هلته اضافه دی. اول ته 10 میلیونه کارت نور هم ورسره اضافه کی، 14 میلیونه کارت کی، 14 میلیونه کارت موږ له بدمرغه اکثر اضافه لرو د خپل جنجال بده.
خپل سعادت خود د ډیر ویل کیږي هغه اصلاحات چې مثلا حکومت وایي یا مثلا نورې ډک پورته کوي، تر ډیره په دې معنا چې مثلا د کمیسیونونو په چارواکو کې، ورپورو چارواکو کې، او دا اصل کمشنرانو کې، نورو کې، د دوی په کې بدلون، مثلا په تشکیلاتو کې بدلون، د انتخاباتو پر مهال باندې یو څه ګوتنیولې تاسې خواته هم وي، او ډېر ځله مثلا په راپورونو کې دا هم وویل شول چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس دې هم بدل شي، ځکه په دغه موضوعاتو کې ښکیل دی دغسې یو څه. که چیرې اصلاحات په دې معنا وي چې چارواکي دې بدل شي، کمشنران دې بدل شي، دا څومره قانوني بڼه لري او ستاسې عکس العمل به په دې اړه څه؟
اوله زمونږ د دخالت مسله چې مطرح کېدله تر نن ورځې پورې سیاسي وه، او تاسې هم د ژورنالستانو په توګه اورېدونکو هم هېڅ ډول مدارک او اسناد نه دي لیدلي چې هغه د زمونږ ښکېلتیا وښي. حتی د شکایتو کمیسیون په مجموع کې موږ سخت قانوني موقف لرله. یعنی هغه شیبې د شروع چې د انتخابات کې موږ داخلیږو تر دې وخته پورې هېڅ چا د شکایت کمیسیون په اړه یو سند نه دی وړاندې کړی چې هغه کې د قانون نقشه وي یا مشکل نه لرلی. او زما مسله هم پام دی، او ما مطبوعاتو کې ویلي ستاسو د راډیو له لارې او ضربیاتو خبره تکرار هسب چې ناسي دي وشي. زموږ د هر کمیشنر د انتخابات کمیسیون هر ځای کې افرادو کې که مشکل وه هغه دې بدل شي، او که چیرته افرادو بے طرفی نفذ کړی وه، قانون نفذ کړی وه، هغه کمیشنر وه، هغه زه وم، هغه نورې سړی وو، بل هر سړی وو، بیا دغه زموږ عزلول دا زموږ لپاره امتیاز دی، تنخوا عزل د دې لپاره چې تېرې ټاکنې خو مشکل پیدا کړ. حتی خبره بیخي دې حالت ته ورسېدل چې ځینې افغانستان تهدید کړي په داخلي جنګ باندې، خو په یو ډول باندې چا چې بې طرفي نقص کړی هغه عمل د دې خبرو دا څنګه کېدای شي یو سړی د دومره غټ کارونه وکړي د افغانستان په مقابل کې په وړاندې، او بیا ته هغه ته آخر وخت کې ووایه چې سړی عزله شته د اوس کور کې خپلو ماشومانو، خپل مور، خپل پلار، خپلې بېربدې، خپلو اولادو سره اوسېدل. خو لوی امتیاز دی، هغه سړی باید لاړ شي څارنوالۍ ته، هغه سړی باید لاړ شي محکمې ته، هغه سړی باید د زندان د بیلو شاته ولوي. که په ما باندې هم دا خبره ثابتېږي زه ولې تنخوا ازل شم، زه خو باید لاړ شم همدغه زندان کې باید اوسېږم. او که رابطه نه وي ثابت، او که ما دا کار نه وي کړی، او که زه عامل نه یم یا بل هر کمشنر دی یا بل هر څوک دی، بیا خو دا ظلم دی، دغه بحث ظلم دی، دا د دوی د بدنامولو هڅې په خپله یو لوی ظلم دی چې له بده مرغه اوس روان دی. د قانون د حکم له مخې هېڅ ډول لاره نشته دي. په څه خاطر؟ شپږو کلونو لپاره دوی راغلي دي، او پاتې شو د قانون د تعدیل مسله. اوس د ولسي جرګه نشته، حکومت نشته دی، حکومت کې موږ یوازې اته وزیران لرو. د اساسي قانون د اصولو نهمې مادې مطابق چې ملي شورا هغه صلاحیت نه درلود هغه وخت کې، اوس له دې نه وروسته اېده لري چې هغه راشي هغوی تشي کولی. اوس بیا د نهمې مادې مطابق حکومت تقنیني فرامین جوړوي، رئیس جمهور یوازې توشی کوي. اوس یې حکومت نشته، رئیس جمهور دا صلاحیت نه لري، نشي کولی، بیا پارلمان نشي کولی. بله داسې لاره دشته، او بیا هدف د ځینو کسانو لپاره خپلې وقدې ایستل یا انتقام اخیستل وي، یا د څو خارجیانو له خوا ته نهایت په بد شکل باندې د انتظار د مشروعیت د ریښو ایستل وي، بیا دا یو تصمیم دی. او که هدف دا وي چې راتلونکي انتخاباتو ښه ترسره کول، د دغو مشکلاتو سره مبارزه کول وي، دا خو یې لاره نه ده. ځکه ما درته وویل چې دا خبره ده چې غرور د موټر رنګ مې نه خوښېږي، نو انجن یې بدل کړه. خو موږ دا تېر وختو کې تجربه کړي، مثلا پارلمان کار کړی و، جالبه وه، د شکایتو کمیسیون موقت نهاد کړی. دا نهاد پخوا موقت و، هغه تجربه شول، بالاخره به کرا غرو دایمي نهاد. دا یو ډول ارتجاعي حرکات، ناکامو تجربو ته ورتګ، دا خو ګټه نه کوي. نو که چېرته بیا د زور مسله، یعنی ما هست په بدماشۍ او په زور باندې، بیا خو کمیسیون دا ډېر عاجزه نهادونه دي، دوی نه نظامي ځواک لري، نه موږ لکه خلق غوندې وتلی شو، هلته خلق مصالحانه تهدیدولی شو، بیا هر څه کولی شي. بلې مګیت وصل لري زور نه لري
بله کوم مرکه چې موږ په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس ښاغلی نورستانی صلی الله علیه وسلم دغه څرګندونې په دې اړه داسې وی چې اوس چې د اصلاحاتو کوم شعارونه ورکول کېږي دا اصلا په دې معنا دي چې یو شمېر کړی غواړي چې خپل کسان د خپل خوښې وړ کسان چې د دوی منافعو ته ژمن وي دا په کمیسیونونو کې ځای پر ځای کړي ځکه راتلونکي انتخابات د ولسي جرګې را روان دي او کېدای شي په دې توګه باندې مثلا دوی غواړي چې خپل کسان ځای پر ځای کړي تاسو تر کومه دغه موضوع ته ایدوی کېدای شي داسې څه وي
اصلا هلته څو هدف دي یو هدف دا دی چې یو کس لپاره دا یو مقدسه جګړه د انتقام د اخیستلو او د خپل د ناکامۍ توجیه د یو کس او د سفارتونو لپاره د دې انتخاباتو د مشروعیت د ریښو د مطلق اخیستلو لپاره د کمیسیونو د کمیشنرانو د الحلال مسله مطرح کړي ځکه دا ډېره زیاته مهمه سیاسي مسله ده. د دې لپاره چې کمیسیونونه منحل کېږي په هر ډول بد شي په دې معنی چې کمیسیونونه مجازات کېږي مجازات کېږي د څه شي لپاره چې تقلب یې کړی د تقلب نتیجه څه ده همدا ولسمشر دی او دا په یو ډول باندې حتی ډاکټر عبدالله هم او تر ټولو مهمه ده تر ټولو هیوادونو کې د کمیسیونونو ثبات د دیموکراسۍ ثبات رامنځته کوي د دیموکراسۍ ثبات د سیاسي نظامونو اعتبار او ثبات رامنځته کوي د سیاسي نظامونو یا د حکومتونو ثبات بیا سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات او امنیتي ثبات دا مسایل رامنځته کوي چې له بده مرغه منتسب معلوم شو تاسو موږ د دوستانو په نامه باید نړۍ ټول د کوم مشکل ده نه غواړي او تاسو خپل غوناو وره
مننه کوم ورو ده
خو ښه سره دې اوسه کوم ورو ده